په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې د عمل جوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې باندې د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل چې هغه کلینیکونه چې څلور ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم ویل نو کاروال مسولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانو نړولی دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د وشتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د في هوا سيستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت د هواري غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هورموز تنګي کې د برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شو دلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلالی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپولر چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته ویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د 20 قضیو په تور نیولې ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشي موادو د قاچاق په تور 20 نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فرا ولایت کې 138 تنه نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق برګزی ازادۍ راډیو ته ویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 21 نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 تنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپل تجهیزات او اعمالات دغه طریقې د تکمیلی او پیداکي او دغه غټ تجارت او منبع عایداتي اندغه دا خپل د مواد چې د فراده دغه سرلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو دي دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قماندانی ویاند فرامرز فردوس آزادې رادیو ته ویل د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیرمې موندلي او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دو درې ځل زه په خپلم شپخانی ته لاړم، نن نو سبا به را لکونه به می داغې نه بعد به زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به وارو چې لیکوال او خبريال حسن ابراهیمی چې په خوای نه شک ول او سر خصوي او برته عادي ژوند تر ګرځېدلې دي.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشي مواد سره آشنا شوم.
دا چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمي سورایا سره مرکه لرو.
پرته لږه موږ خپل په خپل کتابونه کې د مخدره توکو د اضرار او د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه لري خرڅ کړی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یو د ځاندرملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولې ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښت وس یې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یوه ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپلم شپخانی ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به می داغې نه بعد به زړه مات شوم، به می د عمل نه مخ شوم. چې زما لاره نه جوړېږي، زندگی مې نه جوړېږي، داغې نه مال هم دا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمې.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 102 مرکزونه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. لدی ډلې څخه درو او یا مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په جینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېری خو اسانتیاوي لږ دي.
سبب مشکل نه کافی است.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشهیي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوازې د 415 ناروغانو لپاره د بستري کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د متادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجی نصیب وای چې په افغانستان کې د متادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالی بحران سره مخ دي.
پدې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یو ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوه ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي، د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښې او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او ششه وسکول او ډول ډول ستونزې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دای د صبح کابل ورسپانې لپاره په پهنتونونو کې د معتادو محصول انجونو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هستم. خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برام بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولې نشو ته مخه کړه؟ دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشئی موادو سره آشنا شوم او خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشئی موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشئی موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشئی مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په ورستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تر نشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بیرته وغوړو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی لخپل ملګرو سره عادي چلن کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندیښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشې موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهېدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته وګرځي. د نشه تجربه کړه، زیان ورید او اوس غواړي چې خپل په خوانی تیروتنی ومني
او حالا آمده کې اعتراف وکنه.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انار های جنوب، سمفونی سنگ ها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي، خو اوسنی لیکنی د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل شي. دا چې د شونځیو د وسنی نصاب په کوم کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره شوې او په شونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په شونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثره او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري او خبره به دي کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډیره موثره پرته لغنه. موږ هم خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس ګلرو چې دا اوس هم په خپل په دیول سم سترګي کې دا درس ورکړ او د مو دي د څلور میاشتنی ازموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. البته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو مبارکي دغه د ازرار په اړه کې هغه توکسي اختکیږي د غوډي پر د لارښوونی او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشي توکو ازرار په مورد کې نو څومره خون کې معلومات لري؟
اغه خون کی چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي وګړي نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر منځ موږ په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
څومره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي،
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتی ټولنه ده او پرستپاتی ټولنه کې معمولا د دغه سی مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیره زیاتې نو که خوانځي او که د جنونو خوانځي دي که د الکانو خوانځي دي که داس یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سره رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دوی مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروت او لارسي لغوي سره مصايبي وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای کپ خوانځي کې دا او یا کپ کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقې دا
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدرات توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي.
والی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده، دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید سي ګټوره وي او هیڅ وخت به لګټنه خالی هم نه وي.
شاګردانو او دلته سي خون کې دوی درس ورکي، دوی سمره معلومات لري
د نشي توکو مبارک کې د سیس ډیر معلومات ولري. خو داسې مجموعي لحاظ باندې زه نسب خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړي او تجربه ډیر لري، اتمن ډیر معلومات ډیر خوونکي ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتاد کسان هم لري، تاسو نو هغوی زده کوونکو ته څه لارښوونه کوئ چې دوی خپل ځان وساتي او بل خوا ته دغه موتاد کسانو ته مرسته وکړي؟
کراتو کراتو د مو وظیفه ده، چون مو یو عنوان دي درس نو دغه مو وظیفه ده، باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي، مثلا هغه باید کوم لارې ته لکوم لارو نه استفاده وکي، دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکي، یا هغه څوک چې مثلا ډیر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روختونونه سي مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي سیالته بستر کېږي اولته دی غول ګټه اخلي د غول 15 پاک مستی، یعنی هغه لارخونی هم ورته کړی دي کې دایسي مثلا کپ کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري کولای شي مثلا د شفقانو ته مراجعه وکي او د دوی د تداوی په اکله تاسو توجه وکي.
او ساس په خوانځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشي ټوکې انتقال نکي دلته خوانځي کې، او څومره د دې امکانات شته تاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مخ خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سي د الیکانو په منځ کې ده، او انجونی اوس خو دا نوې انجونی دي د ځوانانی دي، فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې، هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو، او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي، کدا سې کوم مسله احيانا اصلا خو د ما پیاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي، بیا هم که احيانا داس یو مسالای بیاغه موږ دی د سنفونو د نگرانانو له طریقه د سنفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبريګو، او تر اوسه زله داس یو ستی سره په مکتب کې نه مخامخ سي.
په شونځي کې له نشیم وارو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور له باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا و کړی دی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي، خدای دې تل خان او ودا لره.
مشیر جانا مس یاران دی ژوند دی، متن دی وایي چې خان یې په یاران یې، بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي، دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نشاو میله له یارانو سره خوند کوي، چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانا، یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې دا دی، دا یې قواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې تشي دغل څنګه ته ولګوا او څلو رکسونه دې مراکا
یا سلطان بختوارې چې اکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یار ماشین جانا خدای دې ژوندی لره راکا اکسونه دې راکا
ها دا دې وایخله بل کار وایې
بل ناس ونی وکا چې په دې کوله کې د شاید په صفت ګوته ولګوا رنگ دا دې ما سره شته
یوانه چې زلورې خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زوره وره
دغه څنګه ګوته ولګوا
دا ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي که نه
څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوا دغه څنګه ګوته ولګوا
دلته مې
چدا به چوک وی
داد دار اخلاب سلام علیکم
وعلیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته و خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامخامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیا ولې داسې ورخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان